پاسخواهد شد که اسمت ساروان پیشکش میکنه. آقای ساروان سلام و صبح بخیر.
در مننه مرزبان صاحب پلی یو ساعت که ته همرا سره شریکه زکه چه د دې خبرونه نیم ساعت میکروفون ستاسو خبرونه ته زنګړی شوی دی. اته بجې شوې د دې ساعت په پیل کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته به واورې چې د فراه والی وی په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوی دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ چې مهم سرټکو ته افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو پر جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د ښځو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسي جرګې د برخلیک په اړه رابلل سوې وه چې قانوني موده یوه اونۍ وروسته یعنی د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. درک په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د کار پر پیل هم خبرې وسوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډېر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د دې ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پیښه سوې.
موږ ځواکونه ډېر دي انشاءالله. اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي موږ ته قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی دی. زمونږ قول اردو یو فعاله قول اردو ده تر اوسه پورې. دا داسې د زمونږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي.
د فراه چارواکي وایي د بالابلوک ولسوالۍ په درو سیمو کې پرون سهار جګړه پیل سوې ده. دغه راز په پشترود ولسوالۍ کې هم د افغان قواوو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا لا څرګنده نه ده چې په دغو جګړو کې څومره کسان وژل سوي یا ټپیان دي. دغه راز ولسي خلکو ته څومره زیانونه رسېدلي دي. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. چارواکي وای وړ مشپه وسلوالو کسانو د مساکله ولسوالۍ په یو ساحه کې د پولیسو پر یو ماموریت برید وکړ چې د څو ساعته جګړې له کبله ولس پولیسو وژل سول او دوه تنه یې ټپیان سوه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره دغه پېښه په جدیت سره تعقیبوي. عمر ځواک وایي فکر نه کوي چې په دې حمله کې دی د داعش ډله چې ویل کېږي د هلمند په شمال کې په وروستۍ کې فعال سوې ده لاس ولري. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښه د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات د انجونو په لیسه کې اویا تنه زده کوونکي پرون او شپاړس نورې زده کوونکي او ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سراب لیسه کې د پنجشنبه په ورځ د نامعلوم دلیل له مخې مسموم سول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې وزارت دا ځل غواړي د مازف سوي هیئت په مرسته دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي او علت یې معلوم کړي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې وه وژغورل. د ترکیې سرتیر وروسته له هغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یوه ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د ژغورنې عملیات پیل کړل. د ترکیې د خبري اژانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتوه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته تر ژغورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسېدو په نیت د ترکیې له خاورې تیریږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات سته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپله وینا کې چې له یوه تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله، روحاني دغه راز وویل دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولویږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې یو ځل تمدید سوې او د رواني میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تاسیساتو ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر رواني خبرې ځندنی سوی دي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځې اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناټو یو پخوانی قمندان دا د اندېښمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی، خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته ضرورت لري. او وروستی خبر هم دا چې د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهیز خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو. قاهرې ته نژدې دغې محکمې 8 نورو تورنو کسانو ته برات ورکړ. دغه قضیه د سختدریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور پر یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته دننه سوه. هغه کسان چې دننه وه ویډبول او 4 کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. شایګان د مصر د 80 میلیونه نفوس په سلو کې نږدې یوه برخه جوړوي. دوی له ځورونو او د حکومت له تبعیض نه شکایت لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې واوري. د فراه والی وای په بالابلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوي دي.
بالابلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
په دغه ولایت کې یو شمېر سیمه ییز پولیس له کاره ایستل شوي دي.
15 کسو خپل سلاوي راوستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه ساته ډېره راکمه شوې ده. د 80 میلیونه سنینو ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته دیافتي 40 میلیونه ته راغلي.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسیز مجاخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. که انټرنیټ لري په د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولي دي. د دې ولایت والی وایي د بالابلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوشتي مرجوبلې او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د فراه والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا نه سو وسلوال په کې برخه لري پرون سهار پیل شوی ده. د فراولی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالا بلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو تعبیدي قواو موږ خریدل مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله او هم د بالا بلوک ولسوالۍ نه پرته په پښترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فرا ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بلبلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بلبلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي رادیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه شته زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراسته دي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې ته دلته توپونه ولای بتوي مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بلبلوک او پښترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بلبلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم شکیله بلله.
په راپور کې مو واوریدل چې په بلبلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فرای ولسوالۍ ده پنځه اویا تنو سیمه ایزو پولیسو تیره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایت ولایتي شورا استازی په دې اړه سخته اندېښنه لري خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فرا ولایت د ولایتي چارو رئیس فرید بختر وایي چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې د بلبلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه خو اوس د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
پنځه اویا کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو را په دې خوا باندې هلته ایفای وظیفه یې کوله او خپل د وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي او د حکومت بیا مشخصا د امنیت قمندانۍ د نه حمایي او نه پښتماني د عمله د پنځه اویا کسو خپل سلاوي راویستلې خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېره ورځ کړه چې سیمه ییزې پولیس سیمه پرېښې هلته وسلوال طالبان رسېدلې دي او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره په هغه کلي کې سپین بیرغونه پورته سوي دي چې دا تعدید زموږ د فرا فرارود سړک دپاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
لبل خو بیا د فرا ولایت امنیت قمندان فاضل محمد سمادیار وایي چې دا سیمه ایز پولیس د کورونا چارو وزارت د تشکیلاتو له مخې کم شوی دی. دا په خبره پنځوس تنه د بلبلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی او دغه تشکیل د فرا بلې ولسوالۍ پرچمن ته زیات شوی دی ځکه په بلبلوک ولسوالۍ کې اوس عملا تر زرو تنو زیات افغان امنیتي ځواکونه شتون لري او دغه ځای امنیت به خراب نشي.
نظر
به تازه تشکیل پر اساس د فرا ولایت پولیس ته رسیدلې دغه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ سیمه ایز پولیس 50% کم شوی او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فرا ولایت د بلبلوک ولسوالۍ یو نام نسیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنک سیمه کابو 50 سیمه ایز پولیس هم خپلې وسلې پر مځکه شوی. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فرا فرارود او هرات لوی لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوې چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولي دي، مشرقي زون، جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون درلود، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک دغه تعهد ترلاسه کړو.
ښاغلی احمد زای وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده 100 قومي مخورو ګډون کړی و، او دوی ټولو په یو غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي کې هم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل سل ورځنیو کارونو د تشریح په مهال وایي چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو رئیس دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوالو مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی، چې عادي خلک دي په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړې وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا یې په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نه شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندېښنې په باب. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
که څه هم د افغانستان بانک د افغانیو د بیې د لوېدو علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لوړېدو پورې تړلې خبر بولي، خو دې ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان په اندېښنه کې اچولي دي. د کابل صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوی دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړې دي.
مرکزي بانک ټول ځان د خلاص نه همدا ده، ځکه دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلي، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناسو لوړېدو ډېر کم چانس دی. مرکزي بانک په دغه وروستیو وختو کې خپل هغه د آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته د هفتی 40 میلیون ته راغلي.
د ښاغلي باس په خبره که د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډېر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یوه جدي ستونزه رامنځته کولی شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو سارو په 13 ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د لوېدو مسله یادوي چې له څو اونیو راهیسې ډالر د افغانیو په وړاندې د لوړېدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې 80 افغانۍ کېږي، چې دا په تیرو څو کلونو کې د ډالرو د بیې بې ساری لوړېدل ښیي. اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې په رالوېدو کې لوی لاس لرلی دی. د افغانستان بانک یو مخکیني چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکي محب الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې بازار ته د پیسو د ویستلو او ښه مدیریت او هم د صادر صادراتو د زیاتوالي لپاره به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت شي.
د افغانۍ چې د ډالر په مقابل کې خپل قیمت یو څه اندازه تصور کړی دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجیانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیل پیدا کړی دی. شرکتونه که وتوانېږي هغوی بانډ واخلي، کسر د بودیجې هم د دې لارې تمویل شي. په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کیږي. دا تر یو کوتاه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانېږي خپلو صادراتو کچه تر هغې اندازې لوړه کړي چې دوی وتوانېږي چې دغه نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زموږ له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالیې له وزیر سره یو ځای د دغه بانک سرپرست هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمېدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډیرو نورو اسعارو هم د ډالر په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډیرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسله تر یوه حده هواره کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسلې ترڅنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپله هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اور بند وشي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اور بند ممکن دی؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ور خوندي کړي. په دې اړه یوسف خان ځاتران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیه کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12مې د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منزل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی، بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرست وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګا لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمره د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او انرژي وزارت وی د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت د بدلیدونکې برېښنا د برخې رئیس وویل چې له دې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی له لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې پروس په همدې هدف د یو دوه ورځني ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال وویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوې او بدلیدونکې انرژي کې د خنډونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې درې سوه لمریزې ورځې مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې بې کچې او بې ساري دي، او نن د نوې او بدلیدونکې انرژي یوه تر ټولو ښه وسیله لمریزه انرژي ده.
ښاغلي تدبیر وویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره به له وارداتي برېښنا استفاده کمه شي او هم به د هېواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3.5% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردېږي. د لمر له انرژۍ نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمېر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه او ټولې له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژیو څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 50 میګاواټه برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا وویل چې هیواد چمتو دی د پخوا په څیر خپله همکاري وکړي او د لمر له انرژۍ د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنایي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام به راتلونکې میاشت په وروستیو کې په نوې ډیلي کې د فریکي او فایبا کمپنۍ د انرژۍ په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړي. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژۍ په بېلابېلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینیرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. ښاغلی سنا وویل چې افغانستان باید د لمر له انرژۍ پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو او انرژۍ د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژۍ د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې عام خلک د انرژۍ د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لږو هڅو انتقاد کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو د جوړولو او له دې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تاسو زموږ اخلاص لري رادیو اوري ساعت 8:28 شوې په یاد لري. لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي. میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې څرنګه، دا به فرشته جلازه درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږتر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دي لیدل شوي چې یو سویډنۍ شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډېر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکي وایي دا د سندرېلا کیسې ته ورته یوه پېښه ده. د سندرېلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلۍ مینسیا واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندرېلا کیسه ده. دا وځي له تیرو 50 کلونو راهیسې اوریدل کېده چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه 13 کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یو عادي سویډنۍ ښځه وه، خو له نن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ شو او یو عادي ښځه په یوه شاهزادګۍ بدله شوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لونې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی و.
Let the birds sing, dilly dilly, and the lamps play.
و موریدل چې په سویډن کې یو عادی نجلۍ په شاهزادګۍ بدل شوه. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. اوس چې اتنیمې بجې دي د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلی. قسیم سولملی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. محمد اشرف غنی دغه خبر پرون په ارکی د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وه وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیات کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهییز خونړي برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم شوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان برای این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم عصمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنید. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ با ما زنگ بزنین و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، او ده شست چیز ما یوه تیر وطن دی هم رئیس لکره غداره چی ما ویل چی ده افغانستان ده سول عالی شورا ده غشتنه کرده، لیکن ده غشتنه ده علما و شورا کرده. خیر حتما به د سولی شورا هم وکړي کې تر اوسه بری دا غوښتنه نه ده کړې. اوس چې ورپام شو دوی به هم وکړي. نو تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ؟ آیا ممکنه ده دا غوښتنه، څه فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان به ومني او که به ونه مني؟ او په مجموع کې څه فکر کوئ چې په روژه کې کداس یو کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شئ همدا شیبه ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون را وکړئ، 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 803 شمیری فعلا زحمت مباسئ، اس ام اس ما راستوئ.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و چه قسمی که ما هم شماره تلفن را گفتم، آقای ساروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. به هر حال منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا که شنونده ها تماس بگیرن. از نظر تکنیکی هم گاهی مشکلات می باشه. خب همین الان نخستین شنونده ای رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه دیدی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو پا لین کی رای میربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلیم سه چاروان سا جوڑ پا خیره.
سلامت و سه کورم ودان میربانی کوی.
بله، در سلام پودانی کل شده سلیم. همه درویشه ما در کندار در ویلات خدا تلفن پا کرش کنم.
میربانی کوی سه.
درویش صاحب
بل دغه تاسو موضوع د اوربند په اړه کې دا چې روزه راځنه د سنی کارت د کندهار د افغانستان کوم علماء چې پیشنهاد کړی دی د سیاست دی په خاطر سره چې د هر انسان روزه یو پروژه کې تخت مثلا خلک یو لري خو د مر د نشکار تا کنه نه لري او بیا چې یو د بل د رغلی نو روزه ورته نن په دې باندې ستاسو مشکلات کولی د هر د صحیح او مر طرف څخه د نن په سره کې په کوښښ باندې پروژه کې کوم د اوربن کې باید هغه د اوربن شرایط مراد شي نه باید یو طرف ضرورت وي چې باید بل طرف ضرورت وي چې چیرې دا اوربن کې دي چې مثلا اوربن بلان چې اوربن چې هغه مثلا وایي دا کوم منل شي دا غوښته خبره سي یو مثلا عملیات کې بل خپل عملیات کې دا اوربن ماشي دي بل څه مشکلات جوړيږي ځکه ونه سوځي دا په ماده دا حالت ما بین کې راغلي وي کله ور ګورم کان دي کښه ته ګورم کان دي بس په تاسو ما بین کې راغلي دي نو کچیر دي روجه په خاطر کې دا ولوس مثلا دا کښته مثلا مخالفین دي حکومت هغه دا اوربن سره ومني او په خپل شرایط سره دي مثلا وسره ومني او په خپل شرایط سره ودی نو ان شاء الله تعالی دا روجه په افغانان باندې څه په بیغمی تیرتی
سلام باشین تشکر از تماس شما شنوندگی روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی
به شما همچنان سلام خوش آمدین از کجا زنگ زدین
علی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفتش خود گفت بند نیست هیچ کس شاید نظر نتا که گفت بند است مگر معلوم که اینی تو پیشنهادا باید جدی باشد اینی تو پیشنهادا برای صلح دالمی باشد باید فشار بیاره سر دولت سر طالبا که دائمی صلح شود مثل که دین روز روز جمعه امو مظاهره چیز بوده بخاطر میانمار ما میگم امی مظاهره چا امی جوانا امی امام مسجد وزیر اکبر خان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که در وطن ما باید صلح دیاری سر دولت چا فشار نبیاره امی پیش امی دولت چرا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جا صلح کنین دنی خانه خود صلح کنین که امی جا کشتار و قتل ختم دوال زن خانه خود آدم میخوره بعد از او از دیگر آدم میخوره
تشکر تشکر از تماس شما نظرتان را شنیدیم بسیار تشکر خب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم مایکروفون شما
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
من سلام علیکم تاسو ته ورځم کو ټول ته ورسیږم بلی که هم دا خبره چې دا اوس ورګن دا اعلان شوی د موږ سره مو چې کچیر دا عملی سي دا به ډیر څنګه خاص کړې په دغه مبارک میاشت کې خوځه و خبر بل دام کوم په دانه کې د دې سره چې اوردان اعلانې دي کولې د سولې خبرې په دانه کې چې څه څه کې ته نه سول کېږي خو په دې کې د سولې خبرې څه پرمختګ نه ور کوي په دې کې خو کېدای شي هغه کسان چې تاسو مخالفین او توای صاحب هم ډېر ژر آماده شي او په دې کې پرمختګ د خبرو راځي د سولې خبرې ته باید هڅه ورکول شي او نور هم تاسو ته خبر او وړي د سولې په خبرو کې
مختصر بودید. تشکر بخش امی سخنان شما که ادراک کردین نخست اولی که آتش بس اعلام نشده فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش‌های جدی نشه به خاطر سال و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش‌های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره شنوندگی دیگه داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه مایکروفون شماست
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
فروان صفتاد سلام و در ازادی ردو کارکون کار دیدون کچه
سلام علیکم
اربان دیر شد خیر کار دیده شد مظلوم انتخاب کرده شد و ما و شورا ویلی دی خوالی کشی در ملیسی ولی در رویه چیده اوان دیر اگر مده افتخت ده هم خلقم پا عذاب دی خدای فاطمه کشیده عملی شد مدادی خواد علماء و تقیه چه یا مخالفین و خواد دی در طالبان و بعدی هم در اجده عمو که بعدی هم در طالبان و سرکشی می خو متاکی پانه دی در وقت خلق سروان سبدی افتخ به تکلیف دی مروی وربند بزی هم سوی کدی هم نوچو کلا سوی و تکی ورکی خودی هم بدی بیسی حوانو نراغوی دوی پر در وقت بندی دوی ورځې زه د ګرانی د سیمې څخه د فرا د ولایت د بلوت د ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم. خو داسې سخت عوامونه تر بیا هم خلکو ګرځي، خو بیا هم دوی سره قوت اراد سي پر پیاده دي سي د طالبانو سره دې مخ په مخه جنګ کوي. خو خیر دی، دومرې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پرچې خوږېږي یا به مړ کېږي، خو هم خلک سخت آزاد دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو د میکروفون ستاسو.
بل عبدالوحید دوست مرکز ترنکور ستاسو رفاړي.
مهرباني.
ما نظر خدا ستاسو کم بغه چې فرش کړی د دې په باره کښې وایم چې دا سوله چې اوس یا د سولې یا د اوربند په باره کښې دي، دا چې د دې پر ځای دوی د سولې ډېر ټینګار پر وکړي. دا اوس دا څونه ورونه مړه کېږي، کم څوک څوک دي، حکومت څوک دي، طالبان څوک دي؟ خو دا کوي والله که سوله وغواړي په والله چې څه ته وي چې په پنځه ورځې کښې دي اوسې مهم شریعت دی. شریعت ته دوی ځان مکمل غاړې نه ایښودل کېږي. اوس خارجان چې دا خارجان وځي بیا هم والله کټک وسي. موږ په منیکا کښې خود هم درته وایم په والله چې ډېر دغه خارجان چې وتلي ډېر دغه کړي وایي چا سره جنګ کوو. طالبان په خپله کښېني ډېرو خلکو وسلېږي دي چې وایي خارجان وتلي دي، دا ایمن پر سهو یې اوس ټینګار کوي. نو ځینې خلک نه سم شمارلی چې جنګ کوي یا څنګه کوي.
صحیح، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
بفرمایین. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما.
سلامونه نیکی هیلی دی ما قبولی که سروان صاحب نهی شاید دی پکتیا ولایت دی شاید کرم دی ولسوالی نه معصوم تو تاخیل خبری کنم.
مهربانی کوی سید،
خوش آمدین آقای تو تاخیل.
صلح خو الله پی رضا که دی پر صلح بانده موگا ولس وینو که غرد دی موگا ولس وینو که لم بیگی که دی خواهت دم دی موگا ورور ده، که طالب دم دی موگا ورور ده، که اسکر دم دی موگا ورور ده. ولی باید مرزی خود عالمان دی شورا دا غکم بیانی که القای دا باید هغو اشخاص و افراد و تشتوی پا حکومت کی دی علی رضوه مامورین دی لکه دی کماندان دی امنی دی کندار چه ابو رزی کم بیان ورکنه دی چه طالبان دی جنگ پا میدان که تاسو پا حلاقت ورسوی لکه دی روی دی سی سی دا بیان ورکنه دی دوگو اشخاص و افراد تا دی ویلشی چه تاسو دی غرز ندک و بیانو نا لاس واخلی پا افغانستان که بسول حرابی وروری وروری وی لکه کردی سب حکومت که چه ورور
مننه چه نظر مو سرگرم.
تشکر، زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
وعلیکم
السلام. آوره؟ بله، بفرمایید.
آوره؟
بله صاحب، با آورو خبری وکی.
آوره؟
دا ورو دې فکر کوم چې مخکې خبرونه کې هم داسې اوري ویل تر پایه پورې خو هېڅ وخت خبرې ونه کړې.
شاید خودش صدای ما رو نمیشنوه، ما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم. به هر حال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین، برنامه میکروفون شما هست. بفرمایین. سلام علیکم.
مهربانی.
بله سلام علیکم، خوب هستی جانی؟ جانم
زنده باشین، تشکر. شما چه حال دارین؟
شکر، عبدالستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالا مرغا به تماس گرفتم.
زنده باشین آقای آخوندزاده، بفرمایین.
وصل نیستم استودیو.
بله بله، وصل هستین به استودیو، در برنامه زنده وصل هستین، همه شنونده ها میشنون صدای شما را. بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست، نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگوید.
من نظر می از راجعه بوربان که بوربان اگر صورت بگیره خوب خوب است، بزی مای مبارک رمضان آدم کشی خوب کار درست نیست، به هیچ وقت درست نیست. اگه با مای مبارک رمضان بشه خودی چی بتر، اما فکر نکنم که کار صورت بگیر چرا که چیز از این علما رو کسی قبول نمی کنم. پیشنهاد از این علما رو قبول نمی کنم به خاطر میگه که این علما علما مشهور است. باز افغانستان که هست ده گروپ بیس گروپ یک گروپ نیه که مثلا اوربان کنه که بگه شما اوربان کنن دیگه چیز نکنن. ده گروپ بیس گروپ هر کس به سر خود کار میکنه، آمریکایا به سر خود عملیات میکنه، طالبا به سر خود میکنه، داعش به سر خود میکنه. کی آلی اوربان قبول میکنه؟
تشکر از نظر شما، زنده باشید. تشکر از تماستان.
اگر بچه خو خوب، اگر بچه خو اگر بدی مای مبارک رمضان بچه خو داری هم میشه، اما فکر نکنم که کسی خوب بکنم.
تشکر از تماستان. سلامت و
سیدوی وی که چرت پروژه که وربند بوشین و دائمی هم کرشی. البته شاید زید خلق هم دیت هم میله ولری که چرت پروژه که وربند وشي ممکن دوام پیدا کی دایمی وربند باندې بدل شي، لکه څنګه چې د سولې خبرو ته شمیر خلک د دې ابتدایي خبرو ته خوشبيني شي، وای چې ممکن دا ابتدایي خبری په رسمی خبرو بدل شي او رسمی خبری هم بل اخره په د جنگ په ختم دي او د سولې پراتو سبب شي.
بله، با تشکر که شنونده برنامه مایکروفون شما هستین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سامی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرمایید چه حال احوال.
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند از این کشور. علمای محترم، لطفاً پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامیان پاکستان بنمایید. جنگ از طرف بریتانیا، امریکا، شیخای عرب و نظامیان پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده. اگر واقعا عالم مسیح و یا افغان است یا غیرت افغانی داری، پیشنهادت به بریتانیا و امریکا بده. ما اگر فامیله باش، اگر عالم واقعا عالم مسیح تو علم دیگه چیزی گفتنی ندارم.
مثلا تشکر به حد کافی گفتین دیگه، من این فهم چی باقی مانده. تشکر از تماس شما، زنده باشین.
بل عبردون که لروزان معرفی که ی آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سلام
و علیکم السلام، مهربانی.
بلحق اکیر دو سر پر تماس کی مدر لغمان ولی داری شنگ رسالی سلام میل کلی سخا
مهربانی کن.
علماء در کمپیشنه ها چی رسول مبارکی یاد را روجی کی دوربان مبارک کرے دا واکن او معقول پیشنه ها جخوز مال افغانستان در طول سر سری علماء سخا در غفتنا دا چی دوی رسول مبارکی واقعی سول ها چی دوی کوشش ہو که یعنی طول افغانستان کی جسو علماء جی دوی منسجم شی پو واقعی دو گیا اقدام کی در تشکلی خبری مانی چیز علماء واقعا خبره خبر چې دا علماء دوه تر مابین هر ضرور وبول شي خطر سره پر کوم رول چې دې تلادین غني دی وبول روزه کې به دوه برنامه کې هغه مخ کې طالبین کوم دې نفوذ لري په دولت کې هم لري دا یې تلازم ده دې بولې چې په قطر کې سونه مصرفونه مخالفین کې یا دولت یې کار د پاکستان کې غیر مستقیم خبرې کې دوه افغانان دي مستقیمه دوه خبرو کې چې دا علماء په کې په مستقیم ډول ورول لوبي هم طالبان ته کړه نو چې هم دغه دولت ته چنور په افغانستان کې دائم د پرسون ها امینه شي د روجا د مبارک سره یعنی اوربند شي دینې څنګه د اوربند ادامه پیدا کړي د افغانستان خبرنده کې پرسون او کیسمن کیر کی زما دا غوښتنه.
تشکر. تشکر از تماستون. شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب، دوی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو،
بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردارولی خپلوه که ما ده هلمند ولایت نمیاری سنیوری ده.
مهربانی
ده ولما و نظر تا احترام نرم ده خپلوه او ولما و چه ده خبره که ده زلگوره حکومت او طالبان خو جګړه ډیره ښه خوند ته دا روژه کې په دې خاطر کوي چې دواړه غاړې علما ورته وایي چې تاسو روژه خوړل واده. زه د علما و دې نظر سره موافق نه یم چې دوی دواړه غاړې ورته وایي چې تاسو روژه کې جنګ پیښ درته او د طالبان خو هم ورته وایي حکومت ته خو هم ورته وایي چې تاسو خپل روژه خوري. نو دا به سره که خو دا د ملکیان لپاره تاوان دی نو د حکومت لپاره د حکومت او طالبانو لپاره دا جګړه روژه ده گرمی ده زور غواری جنگ بناجی ده روژه ده پر روژه ده خوری.
شکر، بسیار تحلیل جالب.
روژه ته چل جور کرده منظور داره.
تشکر از تلفنتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم. در برنامه میکروفون شما کمین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان و این شورا از طرفهای درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 تا 2007 داشت، اینها رهبری یک پارچه، رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم، در میدان عملیاتی و اجراتی دیدم، معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارن. یعنی از یک منبع اینا تجهیز تمویل نمیشه و اینا افرادی هستند که گروه های در امروز دولت لوگر ما چند جیل گروه نمیشستن. داعش هست، طالب هست، امروز طالب در مناطق داداخیل بابوس کاملا شکست خود، داعش جهاز رو گرفته، گروه های دیگه توریستی که نقاب پوش هستن. معمولا امروز یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم، اگر یک گروه یک رهبر رو پذیره، خوب ما بگیم آتش بس برقرار میشد. ما برای گونه نمونه و تجربه، ما میخواییم بگیم برای گونه یک نوع تجربه، اینا یک بار بخواین از رهبر طالبان بگیم اگر شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا امروز قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین، رهبریتان یک دست است، به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یک از ولسوالی ها، یا در سنگین، یا در داداخیل بابوس، یا در ولسوالی از لوگر که بالا چنار پاکستان هم از، یک بار شما آتش بس بکنید. واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم امروز گروه های توریستی، آدم کشی، طالب و داعش و امثال هم که اینا تکفیری ها هستن، اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاد که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده، به هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست. به این خاطر که اونها یک دست نیستن، که برای واحد ندارن، یک پارچه نیستن. امروز گروه های توریستی آنقدر متعدد و پیچیده و استخباراتی و معلوم شده که اصلا واقعا انسان گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا اینا چی باید چی کاری کردن، چی کاری انجام داد.
تشکر از تماستان، تشکر از نظرتان. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم سلام، از باریه ما دم افکار شما را کسر نیواده.
مهربانی که ویسه. موضوع اول واره بیا تلفن وکی بیا موضوع بستاسو بخاطر بیا و اعلان کو اغا داده چی دی افغانستان د علماء و سرتاسری شورا غشتانه کرده چی دی روژه پا مبارک میاش کدی اوربند وشي، همیل حکومت دا غشتانه کرده و همیل حکومت لوستوال و مخالفانو چخه. ستاسو پا نظر څومره عملی ده او د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر، بل اړین کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
سلام صاحب، تاسو د بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ.
مهرباني کوي دلاور صاحب.
سروان صاحب، لمړی خدای درته ومه چې موږ افغانان په دومره بخت نه لرو چې اوربند د ایران چې که مو دومره بخت لرله، نو انشاءالله چې اوربند به ایران شي. او بل دغه د علماو شورا څخه زه دا بېطرفه پاته شي، نو امکان لري چې دا اوربند ایران شي، او که داسې بېطرفه نه وي او د یو طرف پخوا ډبره اچوي، امکان نه لري چې اوربند ایران شي. دا زما نظر.
بله شکر. نه
طرف څه کوي، غوښتنې څنګه ده؟ طرف طرفدارانه ده که بی‌طرفانه ده؟ دا به شاید مهمه. خیر مرزبان صاحب، ډیر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو، او خیر تو اوریدونکو لا بیا هم
بله، فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن، یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت، البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و هفت دقیقه دیگه بعد از سرویس خبری. اما حالا یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم: 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب هستید؟
سلامت باشید. زنده باشید. تشکر. طرف های شما هم خیریت ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفاریش کمی شما.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشید. من فکر میکنم این موضوع را که شورای علمای افغانستان مطرح کردن،
فکر میکنم کاملا موضوع خوب است. چرا که آن ما باید پیشنهاد دادیم موافق برای قسمت پیشنهاد دادیم موافق نزدیم مطلبی که این عباد گروه طالبان که هست فعالیت شون عباد خارجی داره، فکر نکنم که این آی خاصا پذرفته شد با آی خاصا یا آی پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد به نظر ما بهتر بود. یک مسئله مسئله دومی که آقای مرزبان ما شما یک دلار داریم و گره مایی هست که شما توجه به اولسواری اشکمیش اولاد تخار فکر میکنم کم میداریم کم داریم نامده در اولسواری اشکمیش اولاد تخار بناویش رسیده که اونا نامده باید رسیده که متاسفانه گزارش جارست میشه که قسمی که این سبای شما شاهد شدیم که اولسوال شدیم اولسواری اشکمیش اولاد تخار امرای سیتون از امرهان شد شهید شدن تا حال ما منتظر گزارش هستیم بودیم متاسفانه گزارش داده نشد. ما یک قسمت خفه هستیم از شما، چرا که خبرنگار دولت تخار شما نداریم
گلیتان سر چشم، خبرنگار ما در ولایت کندوز ولایت تخار را هم پوشش میده، حتما باش تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه را ازشان بگیریم. و یک کمک دیگه شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنین و ما را خبر بکنین از وضعیت در مناطقتان. به شماره 818 میتونین SMS بفرستین، اما متاسفانه همین الان شماره SMS سیستم SMS ما مشکل پیدا کرده، ولی دیگر روزا میتونین SMS بفرستین و یا هم با تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین، پیامتان را ثبت بکنین، ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم. شماره تلفن پیامگیری ما از 07084620. چشم برای پیام هایتان هستیم، هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین، به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی کوسه
جوره بخیر
سلامت و سیم مهربانی
به ادغی سولیت بخورمه شده فعلی هم جوره پتنه
مهربانی که ویسیب
ما دولت خیلی خوشتانه دهی که گربندی وی که سیبان سره و منزویجه مبارکه میاشته خلق مسلمانم پیدا بیری
بخیر سی مننه. یوازی لحکومت خوشتانه لره که دی حکومت مخالفانو دا خوشتانه لره
لدوار
لور څخه راغستان سي ډېر مننه. چې ټلیفون مو کو بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو.
نه مثلا دولت کې در منطقه سره په یو دام چې دا عام لږ شي دا و دې دې کې مارګې دولت دا عام لږ مارګې ملکی راځي خود نه دارا
معرفتان چی است؟ در چی کردن شما اصلا از کجا زنگ زدین؟ ببخشید صدایتون اول قطع شد. از کجا زنگ زدین و شکایتتون دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است؟ خب تلفنشان قطع شد فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کرد، دوباره زنگ بزنین حتماً.
بله او بیا په موضوع خبری وکړي دی اوربان په ارتباط نام نیو په دې موضوعاتو باندې البته بحث نکو. بل اردن کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو. سلامت و سی خوشحال و سی مهربانی
موضوع خورو دقیقا سولی موضوع در سرمان در علمان شورا که لنگ سی.
بله بله سی مهربانی
سول خو که دایش سو سولی سی کار در مرتبه در باقلی خو سولی سی کار اما خبر بگاه که حکومت ممکن کیا جائے تو حکومت پلوی افغانستان ټول انسانان په وینو کې دي بل کم حالت کې دار بچانو خواهي کړه نور خواهي افغانان نن سه بازار دي دغه په بل حالت کې دي.
بله صاحب
نو که تاسو خو پر لا خپل منځو کې اني چې لاس کال جګړه او کې کشر کال جګړه او کې لا خلاص د سنی سولې د سولې هم ځان دې چې تاسو دې یو د خري او د غت رسیل توافق تر شم ما بدبختانه دا چې دوا پرې کې دانو مسلمانان څنګه دي هم
پر خپل افغانانو پر خپل ولس یا کسادی را ایستل د خپل ولس کې یو مخ کړی دی او مخ خلاغې د حکومت
پر تشکر تشکر زنده باشین
بیرم تشکر
زنده باشین لطفا اندکی کوتاه دیگه شنونده ها که وقت خیلی کم است برای شنونده های دیگه که روی خط میمانن هم نوبت برسه. سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست.
سید نوید هاشمی هستم، یکی از ماشینای ولایت غزنی.
خوش آمدین هاشمی صاحب. خیلی زود و کوتاه لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده.
من میگفتم شورای علما رو من تایید میکنم و لبک میگم به اونا. نظر طالبا یا امارت اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004 2005 2008 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپهایی که در خانه های مردم افکیده، تلفاتی که مردمی ملکی دیده از چاپهای امریکایی ها، اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش بس بکنند.